The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
د دیوا قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي او خرغلس د وساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټډیو څخه اوري نن د پنځمبي یا زیارت ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده وښوي دا مهال په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار ته بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه بارکوال میاخیل
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سر ټکونه پیلو
اسلام آباد ته د افغان سولې لپاره د امریکای د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هغه سفر ګټور بللی او ویلی دی چې هغه ته په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د پاکستان لخوا د خپل بشپړې مرستې باور ورکړل شوی دی
میں کئی دفعہ ذکر کیا کہ ہماری بہت زیادہ میں قدرت نہیں ہے مگر جتنا ہم کر سکتے ہیں یقیناً کریں گے
د پاکستان پوز پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ ته په مرموز ډول ګواښ کړی چې له هغې کرښې دې ناوړي چې ریاست خپل زور ښودلو ته اړ شي
لیکن اب جس طرف یہ جا رہے ہیں ایک سٹیج وہ پہنچ سکتی ہے کہ جہاں یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے
او په پاکستان کې پر انتخابي نظام کارکونکو سازمان فافین وایي د روان کال په عامو انتخاباتو کې د ووټونو د نتیجو په فارمونو کې په لویه کچه درغلي ثابتیږي او د هیواد په 8000 انتخاباتي مرکزونو کې 95% فارمونه مستند نه دي
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان له امریکای سره د خپلو خبرو پایل ګټور غنلی او ویلی دی چې کته هم خبرې د څه واخ له څراکړه په اساس کیږي خو اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد د سفر په محل امریکا پاکستان ته هیڅ رقم شرط نه دی شي د پنځشنبه په ورځ له رسنیو سره د خبرو په محل د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ډاکټر محمد فیصل ویلي زلمی خلیلزاد پاکستانی چارواکو سره لیدنې کړې او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د پاکستان لخوا د خپلې بشپړې مرستې باور ورکړل شوی ویاند وویل د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وزیر اعظم عمران خان ته په لیږلې لیک کې په دې خبره ټینګار کړی چې په سیمه کې مهمه ترجیح افغانستان کې د امن ټینګښت ده
بله لوري ته د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ ته په مرموز ټکو کې ګواښ کړی دی او ویلي دی چې ریاست ورسره ډیره همکاري وکړه خو دا خلک چې اوس په کوم لوري روان دي هسې نه له هغې کرښې واوړي چې ریاست یې پر ضد له زوره کار واخلي نن په پینډی کې د خبری غونډې پر مهال د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال آصف غفور وویل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ درې غوښتنې وې چک پوسټونه لرې کېدل ښخ شوي ماینونه پاکول او د بې درکه کسانو خوشي کول وایي د چک پوسټونو شمیر کم شوی دی څلور څلوېښت فیصده ماینونه پاک شوي دي او د پاتې ورکو خلکو په موندلو پسې پلټنې روانې دي وایي سره له دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجونه سوله ایز دي خو دوی چې د پوز پر ضد څه ډول ناری وهي حسینه پوز یې پر ضد ګام واخلي
په پاکستان کې پر انتخابي نظام کارکونکو سازمان فافین وایي د روان کال په عامو انتخاباتو کې د ووټونو د نتیجو په فارمونو کې په لویه کچه درغلي ثابتیږي او د هیواد په 8000 انتخاباتي مرکزونو کې 95% فارمونه مستند نه دي دا په داسې مهال چې د پاکستان په لوی شمیر کې سیاسي ګوندونه دغو انتخاباتو له نتیجو انکار کوي او وایي چې په دغو ټاکنو کې په پراخه کچه درغلي شوی وه لند تفصیل د پیر ولایت شاه په ریپورت کې اورو
د تنظیم لخوا جاری کړل شوی تازه شمیرو تر مخ انتخاباتو کې پولینګ سټیشنونه باندې انتخابي نتیجو سره تړلې 15 فارم په ډکولو کې په لوی کچه بې ضابطګۍ مخې ته راغلي دي رپورت زیاتوي چې دغه مهم فارمونه د غیر مستند کېدو تر ټولو زیاته شر بلوچستان ایالت کې 98% پاتې شوې ده او دغه شان سند ایالت کې 90 او په خیبر پښتونخوا کې 95 او پنجاب ایالت کې 94% فارمونه غیر مستند پاتې شوي دي او د فافین یو چارواکي نصرالله ڈی ریڈیو توائی چدا اس دا سیاسی گوندنو او اڑوند ریاستی اداروں مسئولیت تی چدوی دا دغ رپورٹ باند انتخابی نتیجو پا حق لس تک لا رخ پلوی
دا فیفن چکم فائنڈنگز دی پا خدا دی 15% فارمانو باندې د دې دغه دستخط نستا او یا چې دستخط کې چې رستانو دا کمپلیټ کوم شان چې پکاره یې په فارم باندې هغه نستا سات بنیادی تور باندې زموږ دا کار نه دی چې موږ په دې نتیجه وباسو موږ څنګه کار دا دی چې موږ کوم د الیکشن کوم قوانین دي دا قوانین ته موږ دا ګورو
دا په داسې حال چې د پاکستان لوی شمیره کې سیاسي ګوندونه دغه انتخابي نتیجو منلو نه انکاری دي او د دوی لخوا د پارلمان دننه او بهر احتجاج وروسته حکومت او مخالفو ګوندونو دغه انتخابي نتیجو په لټون لپاره یو پارلماني کمیټي هم ټاکلې ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون سیاستوال شاهد خاقان عباسی دا وکړی چې په هیواد کې جمهوریت له خطر سره مخامخ دی. نوموړي د دسمبر پر 15 د راولپنډي د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډې ته په وینا کې له اقتصادي ستونزو واخله تر احتساب پورې پر یو شمیر موضوعاتو خبري وکړي او پر حکومت انتقاد وکړ. عباسی وویل چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف د احتساب په بی اساسه تورونو ضرورول کیږي او بندي سوی دی چې د پارلماني دود خلاف کار دی. عباسی دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې نن په لاهور کې احتساب عدالت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف د کوټ لکپت زندان ته د استولو امر وکړ. دا اوریدنې پر مهال د مسلم لیگ نون ګڼ غړي او پلویان د عدالت بهر ولاړو او احتجاج یې کاوه. پولیسو د هغوی د وړاندې تک مخنیوي هڅې وکړې چې له کبله دا خوډب پیښې وسوې.
اخوا د کوټې استوګن فیض الله کورنۍ ادعا کوي چې د پولیس له لورې په وحشي توګه د وهلو وروسته وژل شوی دی. د پولیسو اس اچ او په شمول د شپږو پولیسو له دندې څخه ګوښه کړی دی.
د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په چابهار ښار کې نن 14 سوي چې درې تنه پکې وژل سوي او زیات شمیر پکې زخمیان سوي خو د زخمیانو کره شمیر لا نه دی څرګند. رپورټونه وایي 14 د پولیسو یو مرکز ته نږدې سوي ده. د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا د ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي ډېر امکان لري چې دا یو ځانمرګی برید وي چې وایي هدف یې د پولیسو مرکز ښکاري. ایرنا ویلي چې د پیښې ځای ته نږدې د ډزو غږونه هم اورېدل سوي دي. د برید ذمواري سمدستي کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې.
د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي لړۍ زیاته چټکه شوې ده او یوازې د روان کال په 9 میاشتو کې د دې صوبې دننه د وژل شوو ښځو شمیره 212 ته رسیدلې ده چې پکې 44 مېرمنې د غیرت په نوم وژل شوې دي. د ښځو د حقونو لپاره په مبارزه بوخت سازمانونه وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې په ښځو کې د تعلیم د کمی او د پاکستان په قانون کې د نیمګړتیا لامل خزی د ځان پر ضد په کیدونکو زیاته یو باندې غلی پاتې کیږي او همدا خاموشي د هغوی پر ضد د تاوتریخوالي د لړۍ غزیدو عمده علت وګرځي.
په یمن کې د څلور کلنې جګړې د پایته رسیدو په مقصد د سویډن په پایتخت سټاکهوم کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې دي. دغه خبرې د شیعه حوثي اغیانو د پلاوي او د سعودي د ملاتړ یمنی حکومت د استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب کیږي. لنډ تفصیل زموږ له همکارې مهوش جلیل څخه اورو.
په یمن کې په جګړې کې ککړو فریقو په سویډن کې د خبرو اترو نوې پړاو شروع کړي. مقصد یې د څلورو کالونو روانه دا جګړه ختمول دي چې له وجې د هیواد د قحط سره مخ کېدو ته نږدې شوې دي. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب دا خبرې اترې نن د سویډن ښار رمبو کې شروع شوي. دا د سعودي ملاتړ لرونکي د یمن حکومت او د ایران ملاتړ لرونکي حوثي اغیانو ترمنځ په تیرو دوو کالو کې لومړي مذاکرات دي او په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په یمن کې بدترین انساني بحران باندې نړۍ لخوا سخت پرګون مخې ته روان دي. په واشنگتن کې څېړنیز ادارې د میډل ایسټ انسټیټیوټ سره کار کوونکي ظفر اقبال وایس اف امریکا سره خبرو کې ویلي چې سعودي عرب د مذاکراتو میز ته راتلو باندې له دې وجې مجبور شو چې د امریکا سنټ په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژنې پر دې عمل کې سعودي عرب لپاره امداد وتړو. د ملګرو ملتونو منځګړي مارټن ګریفتس ویلي دي په ایجنډا مهم موضوعات د سنا مهم نړیوال هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کول، بشری مرستو پورې د عام ولس رسائی او د واک د شریکولو ممکنه تړون لاسلیک کول دي. د یمن په جګړه کې ککړ فریق پرون د زرګونو په شمیر کې بندیان خوشي کولو باندې رضا شوې دي.
د امریکې لخوا د اوکراین لپاره ځانګړي استازي کورت ووکر ویلي چې روسیه باید هغه اوکراینی سمندري سرتیری خوشی کړي کوم چې په نومبر میاشت کې د کریمیا د کریچ په بندر کې نیول شوی و.
د امریکې د سمندري ځواکونو دوه الوتکو په جاپان کې ټکر کړی او آرام سمندر ته لوېدلې دي. په دواړو الوتکو کې اووه تنه سپاره وو چې دوه یې موندل شوي او پنځه لا هم ترېتم دي. جاپاني چارواکي وایي دا پیښه د دې هیواد په جنوب ختیځه سیمه کې نن سهار سپیدو مهال شوې ده. د امریکا سمندري ځواک وایي یوه اف ای اتلس جنګي او بله کی سی یو سلو دېرش تیل وړونکې الوتکه یې د جاپان له ایواکونی هوایي ډګره پورته شوې وې او د معمول روزنیز پرواز یې کاوه چې سره ټکر شوي دي، خو د ټکر کېدو بابلانه د څرګند.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو او اوس راځو د راپورونو ولوري ته. نن په بیلابیلو موضوعاتو ستاسو لپاره ځانګړي راپورونه لرو. د افغانستان د سولې په اړوند او د دې تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړوند هم تاسو ته راپورونه لرو چې وار په وار به په خپرونه کې وړاندې کوو. دا مهال زو د افغانستان ولوري ته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په خپل دریم سفر کې له پاکستان څخه وروسته افغانستان ته تللی او له ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره د سولې په اړوند خبرې اترې شوې دي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي په راپور کې د ډیوه خبریال له کابل څخه حکمل روان سادات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحد ولایتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له سفر کولو وروسته افغانستان ته رسیدلی. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي، نن د زیارت په ورځ زلمی خلیلزاد له جمهور رئیس اشرف غنی سره په هغه ناسته کې د افغانستان د سولې په تړاو بحث او خبرې کړې، کوم چې د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم پکې ګډون درلود. د بیان له مخې دا لیدنه چې په ارګ کې ترسره شوې، زلمی خلیلزاد د سولې د روانو هڅو او د سیمې د شمیر هیوادونو ته د شوي سفر او همدار ځین نورو هیوادونو ته د راتلونکي سفر په تړاو خپل معلومات له جمهور رئیس اشرف غنی سره شریک کړي دي. محمد اشرف غنی له زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال د سولې په تړاو د نوموړي هڅې وستایلې او ویلې چې د جنیوا په کانفرانس کې د افغان حکومت له اړخه د سولې د مذاکراتو د پرمختللو په هدف خپل ډله ټاکلې او په وینا یې افغان حکومت د سولې لپاره جدي اراده لري. له افغان چارواکو سره تر لیدو وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې په تړاو لیدنه کړې وه. د پاکستان حکومت ویلي د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او د سولې په تړاو به له ټولو امکاناتو ګټه اخلي. د ولسي جرګې غړی ندرخان کټه وزای وایي، سره له دې چې پاکستان په تیرو ولسو کلونو کې د افغانستان د سولې او امن په راوستو کې د همکارۍ شوي ژمنې نه دي عملي کړي، خو د امریکا او نړۍ وروستۍ فشارونو څخه دا څرګندېږي چې دا ځل به د سولې په حق له پاکستان خپل ژمنو ته د عمل جمع ورواغوندي.
پاکستان د اوسنۍ اقتصادي حالت او د امریکایانو تر فشار لاندې دغه اقتصادي وضعیت هم د پاکستان ډېر سخت خراب ده. پاکستان هم نور نشي کولای چې د ټولې نړۍ سره په مقابل کې ودرېږي، یعنی ټولې نړۍ د سیمې هیوادونو ټولې نړۍ د افغانستان سولې ته ټینګه باندې ملا تړلې، نو پاکستان دغه ټولې نړۍ سره په مقابله کې نشي درېدای. چې فکر کوم چې د پاکستان په دریځ کې به ډېر تغیر راغلی.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اریان یون وایي، هغه هیوادونه چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر کړی او یا هم ورته د سفر کولو اراده لري، د افغانستان په سوله او جګړه کې په یو نه یو ډول ښکېل دي، د هغوی توافق ترلاسه کول اړین دي. نوموړي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي، د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې چې د سولې په تړاو یې پیل کړي دي ګټورې وګڼلې او زیاته یې کړه چې امریکا په پراخه کچه د افغان کشلې د هوارېدو لپاره مټې رانغړلې او پایلې ګټوري وي.
دې ورځو کې مونږ ګورو چې امریکا ډېر کوشش کوي مخصوصا د افغانستان د سولې په برخه کې هلې ځلې خپلې ګړندۍ کړې دي چې خمیسارې د زلمي خلیلزاد دا بل سفر دی چې د دې هر یو چارواکو سره د هر هېوادونو او مختلف نظرونه د دې ټولو راټولول. زه فکر کوم چې اوس امریکا واقعا ډېر نتیجې ته رسېدلی ده چې نور نه غواړي افغانستان کې جګړه دوام وکړي، نو اوس کوششونه کوي چې سوله افغانستان ته راولي. او بل دا چې کوم کسې چې د سولې د خاطره ټاکلی لکه زلمي خلیلزاد سره د ټاکل او دغه د سولې هلې ځلې دا یعنې مونږ یو نیک ګام بولو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد خپل دریم سفر د دسمبر په دریمه نیټه پیل کړی او تر شلمې نیټې به دوام ولري. ټاکل شوی زلمي خلیلزاد له افغانستان وروسته روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، قطر او متحده عربي اماراتو هیوادونو ته سفر وکړي او د همدې هیوادونو له مشرانو سره به د افغانستان د سولې په تړاو لیدو کې کوي. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، کابل.
د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
بیا هم سمیت د زلمی خلیلزاد د سفر په موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې له زلمی خلیلزاد سره تر لیدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او سیاسي روغې جوړې په برخه کې خپل مثبت رول ته دوام ورکړي. بل لور ته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم د زلمی خلیلزاد ګټور بللی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه پیر په رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې پاکستان دا وخت افغانستان د سولې د پاره د درېمان کردار لوبوي او امریکا د افغانستان پر معاملات تحریک انصاف ترس منلی دي. بل پلوته د بهرنو چارو وزارت ویلی چې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې د خبرو لړۍ روانه ده، خو په دې اړه د افغانستان څخه څه خاص غوښتنې نه بلکې خبرې سوي دي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کېدونکو د کابینې په غونډه کې د امریکای استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د راتک په اړه د کابینې غړي په اعتماد کې واخستل سو او وزیر اعظم عمران خان ویل چې خوشاله دی چې 15 کال وروسته امریکا د تحریک انصاف ترس منلی چې د افغانستان د ستونزې هواري فوجي نه بلکې سیاسي خبرې دي. عمران خان یو ځل بیا ویل چې امریکا په افغانستان کې د سولې د پاره د افغان طالبانو سره د خبرو د پاره د پاکستان مرسته او پاکستان دا وخت په دې اړه د درېمان کردار لوبوي. بل پلوته د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل خپلونی ز خبري خوندې سره وینا کی وویل چې د امریکا لاړه د افغانستان د سولې د هواري د پاره د خبرو لاره د خپلولو د پریکړې هرکلی کوي. دوی زیاته کړه چې امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په محل د پاکستان څخه غوښتنې نه بلکې خبرې سوي دي. خو دوی دغه خبرو تفصیلات ورکول سخه ډاډه وکړم
بات چیت ہوگی جی ڈیمانڈز نہیں ہوں گی اس میں.
د افغانستان د سولې د پاره طالبان خبرو ته تیارولو په اړه د یوې پښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل ول
کئی دفعہ ذکر کیا کہ ہماری بہت زیادہ میں قدرت نہیں ہے مگر جتنا ہم کر سکتے ہیں یقینا کریں گے.
څوزله ویلی چې ډیر قدرت نه لري خو څومره چې کولای شي یقینا بیا کوي. اهم تر لاس راوړنه دا ده چې ټول پر دې خبرې رضادي چې د افغانستان د ستونزې هواري د خبرو د لارې ممکنه ده. څېړونکو هم د افغانستان د روغې جوړې په اړه د امریکا او د پاکستان خبري ستایي او مشه جرنالیسټ متین حیدر په دې اړه ټی وی ریډیو سره خبرو کې وایي
خط ظاهر کرتا ہے کہ امریکا جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے افغانستان کے بحران سے نمٹنے کے لیے. افغانستان
د امریکا د صدر لیک سرګندوی چې امریکا په افغانستان کې د ستونزې د هواري او طالبانو سره خبرو کې سنجیدہ ده. دوی زیاتوي چې امریکا دا خبره مني چې د افغانستان افغانستان سوله د پاکستان د مرستي بغیر ممکنه نه ده چې یو اهم پرمختګ دی کچری د دغه موکې څخه ګټه تر لاسه کړی سي او امریکا افغانستان او پاکستان یو ځای سي نو معاملې مخ په وړاندې تلی سي. د افغانستان د سولې لپاره امریکایي استازي زلمی خلیلزاد چې دا وخت د سیمې په دریم سفر دی په تیرو ورځو کې وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو پاکستانی مشرانو سره لیدلی و. شاغلی خلیلزاد به د روانې میاشتې تر 22 نیټې پورې د بیلابیلو هیوادونو سفر هم کوي. بل اړخته د څه مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د افغان طالبانو د قطر د دفتر یوه ډله هم د تیرې یکشنبې یا اتوار راهیسې د پاکستان په سفر ده، خو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دغه سفر څخه بېخبري څرګندوي. شاغلی خلیلزاد تیره میاشت رسنیو ته ویلي و چې امریکا، افغان دولت او طالبان درې واړه د افغانستان ستونزې په سیاسي هواري یوه خوله دي. بل اړخته د څېړونکو هم وینا ده چې امریکا په افغانستان کې زر تر زر د سولې او طالبانو سره د خبرو هیله منده ده، او په دې لړ کې د پاکستان سره یو ځل بیا د همکاري هڅې روانې دي. خو په داسې حال کې دا پوښتنې رابرسېره کېږي چې آیا د پاکستان سیاسي حکومت به په دې اړه د څه ګامونو پورته کولو جوګه وي او که نه.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
زتمن اوریدونکو زود بل راپور ولورې ته چې د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ته خبرداری ورکړی دی چې ریاست ورسره ډیره همکاري وکړه، خو دا خلک چې اوس په کوم لوري روان دي هسې نه له هغې کرښې واوړي چې ریاست یې پر ضد ګامونه واخلي. نور تفصیلات یې تاسو ته په دې اړوند اورنګزیب خان په دغه راپور کې وړاندې کوي، او وروستي نور د پی ټی ایم غبرګون به تاسو په راتلونکي نورو خبرونه کې اوري.
د پوز ویاند یا ډی جی آی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نن میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې پښتون تحفظ مومنټ درې غوښتنې وي: یو د بے درک تنانو بازیابی، دویم پوزی چک پوستو د ختمولو، او دریم په قبلی سیمو کې بارودی ماینونو ختمولو غوښتنه وه. د پوز ویاند وینا وه پی ټی ایم دوی ته د 5000 بے درک تنانو معلومات ورکړي وو، په کوم کې 4000 تنانو قضیې د بے درک تنانو کمیسون سرته رسولې دي، او 3000 بے درک تنانو قضیې لا پاتې دي. خو ډېر امکان دا هم دی چې کېدی شي د 3000 کې ډېر طالبانو ملګری وي او هغوی سره پټ وي، یا بیا افغانستان کې کوم طالبان دي د هغوی ملګري جوړ شوي وي. میجر جنرل آصف غفور مینا وه 4000 یو کم اویا پوځي چیک پوستې قبایلي سیمو کې وي، کوم چې اوس 3000 یو درش پاتې شوي دي، او څنګه څنګه حالات به ښه کېږي دا به هم ختم کړی شي. دغه شان د پوځ 3000 ټیمونه بارودی ماینونو صفایي کار کوي، او قبایلي سیمو کې 40% برخه یې صفا کړې ده. د پوز ویاند وینا وه ریاست ځکه د پښتون تحفظ مومنټ پر ضد کاروای نه کوي چې ګڼي دا خلک هم پاکستانیان دي، او 13-15 کالو نه د ترهګرۍ د طالبانو او پوځي عملیاتو له وجې ځپلې شوي دي. خو که چېرې پی ټی ایم د خپل حد نه بهر شوه نو بیا به ریاست د خپل اختیار استعمال کوي.
زبان سے ضرور انہوں نے غلط باتیں کی، لیکن ابھی تک انہوں نے وائلنس نہیں کی. تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کی جو جینوئن ڈیمانڈس تھیں وہ حکومت اور افواج پاکستان ان کو ان کے کہنے پہ نہیں، ان کے کہنے سے بہت پہلے ہی دور کرنا شروع ہو چکی تھی، لیکن اب جس طرف یہ جا رہے ہیں ایک سٹیج وہ پہنچ سکتی ہے کہ جہاں یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے.
دوی وی د درې غوښتنو نه پی ټی ایم وړاندې سنگ لاړه مونږ ته معلومه ده، خو تر اوسه ورسره نرم رویه ځکه ساتلې ده چې د دوی په سیمه کې ترهګري له وجې 13-15 کالو نه دوی ډېر ځپلې شوي دي، او نه دوی د تشدد لاره خپله کړې ده. د دوی غوښتنې منو، خو که چېرې دوی د خپل حد نه بهر شو نو بیا به خپل اختیار استعمالوو. مونږ د دوی غم نه هم خبر یو، خو ورنه غوښتنه کوو چې حد نه د بهر نشي. پوز ویان په دې بریفینګ کې د پښتون تحفظ مومنت غړو پر ضد جوړ شوی مقدمو سره ذکر نه دی کړی. افغانستان امن په حق له دوی ویلي دي چې پاکستان غني د دې یوازینې حل سیاسي مفاهمتي عمل کامیابی ده او پاکستان به د دې لپاره هر ممکن مرسته کوي.
پاکستان هر وو سټیپ لے رہا ہے جو کہ اس پولیٹیکل ریکنسیلیشن کو کامیاب کرے اور اس میں جو ہمارے سے امریکہ خواہش کر رہا ہے فارن آفس اس کو آپریٹ کر رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے نیگوشیشن ان کی ہو جائیں. ہمارا اتنا لین ان کے اوپر نہیں ہے جیسا کہ اسٹوائل تھا, لیکن جو بھی رابطے ہیں آپ کو پتا ہے کہ 40 سال سے تو افغان ریفیوجیز یہاں رہ رہے ہیں اور پھر ان کی فیملیز ہیں, ان کے لنکس ہیں, تو وہ اس طریقے سے ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے.
جی وہی افغانستان کے د جنگ له وجې کامیابی نه ده ترلاسه شوې, ځکه امن دپاره مذاکرات ضروری دي او په دې عمل کې به پاکستان هر قسمه مرسته هم کوي او خپل رابطو استعمال به هم کوي. پوز ویان دا هم ښکاره کړې ده چې په طالبانو یې اوس زیات اثر نشته, خو بیا هم څه لږې ډېرې رابطې چې پاتې دي هغه به افغانستان امن دپاره استعمالوي. دوی زیاته کړه 20 لکه افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته با عزته واپسي غواړو. پوز دننه احتساب په حق له میجر جنرل آصف غفور ویلي دي 13-2 کالو کې 400 پوځي افسرانو ته سزاګانې شوې دي.
د پاکستان د خوراک مرکزی وزارت په دې هیواد کې د 2 اتیا عرب روپیو یو منصوبه پیل کړې ده, د زراعت منصوبه پیل کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
په دې حق له د پیښور د زراعت د پوهنتون استاد او سیړنکار ډاکټر اکمل وایي د زراعت په مت کې د اوبو د ذخیرو د سیړنې او د تخمونو پیداوار ته اړتیا ده چې پیداوار زیات کړي شي.
د اوبو د کم نه کم استعمالو او د غیدا لپاره څه ریسرچ شوی دی, د غی امپلیمنټیشن یا غو مزار تر سوال غواړي یا کاغه ټیک نه نو هغه اټی کول غواړي چې هغه ول صحیح شي چې موږ څه شي مزار تر ورکو چې هغه څه دی. اوبو مسله بیا ورپسې دی او مسله د تخم ده چې کم تخم پکار دی او کم کرل پکار دی. بل درېم چې کم دی هغه لینډ لیولینګ دی. زموږ چې لینډ لیولینګ نه زموږ کاسټ اف پروډکشن پر روان دی او دا موږ کنټرول نه بار کیږي لګیا دی. زمیدار چې هر څونه انویسټمنټ کوي هغه ته نت پروفیټ جیب کې استعمالوي ټول ته مډل نه خوږي. بیا سلورم باندې د کراپ انشورنس او د کراپ چکم دی مارکیټینګ او کمرشلایزیشن دا نشته. ډیزیز چکم دی د ری کنټرول او د فیډ.
د مرکزی حکومت لخوا 2 اتیا بلین روپو اعلان د حکومت د سلو ورځو د کارکردګۍ برخه ده, کوم چې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا زراعت ته د 200 بلین روپو د پیکیج ورکولو اعلان کړی شوی و. مطبوعات د مرکزی وزیر صاحبزاده محبوب سلطان په حواله لیکي چې په دغه اعلان کړی شوی رقم کې 4 بلین روپے به د پیداوار په زیاتولو لګي او هم د پیداوار د زیاتوالي د پاره به د جدید مشینری نوې تخمونو او زمیدارانو ته د وړو قرضو په شکل کې ورکول شي. د پیداوار د زیاتوالي د پاره به په نړیواله کچه د ماهرینو خدمت هم اخستی شي. په شمالي سیمو کې د میانو ساتلو د پاره به 8.6 بلین روپے خرڅ کیږي او 8.6 بلین روپے به د اوبو په ذخیرو خرڅ کیږي چې په لری پرتو او باراني علاقو کې د اوبو بندونه جوړ کړي شي او زراعت ترنه پیدا اوچته کړي. سوره وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا اعلان هم کړیو چې په کلیوالو سیمو کې اوسیدونکو ته د چرګانو ساتلو او د هغې نه د پیداوار اخستو د پاره قرضې ورکړي او هم دغه پلان د دې اعلان برخه ده چې د سارو ساتلو او چرګانو د فارمونو د جوړولو د پاره عملی ګامونه پورته کړي. ډاکټر اکمل وایي د حکومت لخوا وخت په وخت اعلانونه وشي خو بیا وروسته په هغې عمل درآمد کولو ضرورت وي. دوی زیاتوي چې په هغه خوراکي شیانو نظر ساتل ضروری دي کوم چې په خلکو کې د ناروغو سبب جوړیږي.
زمیندار نو گورنمنٹ ته پکار دی چې هغه سکیمز راولي ایکسپرٹ یو ټیم جوړ کړي دا غي یو سوسټ سٹیک ہولڈر میټینګ وکړي چې بای زمون ایشو سری او دا به هندل کو سینګه اصلي خبره دا ده
د کال 2015 او 14 د ملګری ملتونو د پرمختیا پروګرام وینا ده چې په پاکستان کې یو کم سلويخ پیسه د خلک د مختلف قسم غربت سره مخ دي او زیات غربت په خیبر پښتونخوا کې نوې شامل کړي شوی علاقو کې 3% او بلوچستان کې 1% راوړاندې کیږي په یاد رپورت کې ویل شوی دی د پاکستان په کلیوالو سیمو کې 5.6% او په خارونو کې 9.3% غربت دی په خیبر پښتونخوا کې 5% په سندھ کې 43% او پنجاب صوبه کې 10% غربت ریکارډ کړی شوی دی د مرکزی حکومت وینا ده چې په کلیوالو سیمو کې د چرګانو ساتلو او د سارو لپاره د قرضو ورکولو پروسه به په لومړۍ مرحله کې په 6 ضلعو کې شروع کولی شي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ڈیوا راډیو خبری خبرونه دوام لري او یو وار بیا هم تاسو ته هر کلی وایو تاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز بارکوال میاخیل
یو وار بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیواد به په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې په برخه کې خپل مثبت رول ته دوام ورکوي اسلام آباد ته د افغان سولې لپاره د امریکې د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه سفر ګټور بللی او ویلي دي چې هغه ته په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د پاکستان لخوا د خپلې بشپړې مرستې باور ورکړل شوی دی د وزارت ویاند محمد فیصل
میں کئی دفعہ ذکر کیا کہ ہماری بہت زیادہ میں قدرت نہیں ہے مگر جتنا ہم کر سکتے ہیں یقیناً کریں گے
د پاکستان فوز پی ٹی ایم یا د پختون ژغورنی غورځنګ ته په مرموز ډول گواه کړی چې له هغه کرخې دی ناوړي چې ریاست خپل زور خود لوتار شي
لیکن اب جس طرف یہ جا رہے ہیں ایک سٹیج وہ پہنچ سکتی ہے کہ جہاں یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے
په پاکستان کې پر انتخابي نظام کارکونکو سازمان فافین وایي د روان کال په عامو انتخاباتو کې د ووټونو د نتیجو په فارمونو کې په لویه کچه درغلي ثابتېږي او د هیواد په 8000 انتخاباتي مرکزونو کې 95% فارمونه مستند نه دي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام محمد بلور په دې اړه وایي
سرټی کې تاسو واوریدل و اوس غواکشي د مهمو خبرونو لنډیز ته
پاکستان له امریکای سره د خبرو پایل ګټور غنلې او ویلې دي چې کته هم خبرې د څواخ له څراکړه په اساس کیږي خو اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد د سفر په محل امریکا پاکستان ته هیڅ رقم شرط نه دی شي د پنځشنبه یا زیارت په ورځ له رسنیو سره د خبرو په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ډاکټر محمد فیصل ویلي زلمی خلیلزاد پاکستانی چارواکو سره لیدنې کړي او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د پاکستان لخوا د خپلې بشپړې مرستې باور ورکړل شوی
بلې لورې ته د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ ته خبرداری ورکړی دی چې ریاست ورسره ډیره همکاري وکړه خو دا خلک چې اوس په کوم لورې روان دي هڅې نه چې له هغې کرخې واوړي چې ریاست یې پر ضد ګامونه پورته کړي
په پاکستان کې پر انتخابي نظام کارکونکو سازمان فافین وایي د روان کال په عامو انتخاباتو کې د ووټونو د نتیجو په فارمونو کې په لویه کچه درغلي ثابتېږي او د هیواد په 8000 انتخاباتي مرکزونو کې 95% فارمونه مستند نه دي دا په داسې مهال چې د په پاکستان کې په لوی شمیر سیاسي ګوندونه د پاکستان تیر انتخابات له درغلیو ډک بولي او وایي چې نتیجې ورته د منلو وړ نه دي
اخوا د کوټې استوګن فیض الله کورنۍ دا کوي چې د پولیس له لوري په وحشي توګه د وهلو وروسته وژل شوی دی د پولیسو اس اچ او په شمول د شپږ پولیسو له دندې څخه ګوښه کړی دی بل لوري ته د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي لړۍ زیاته شوې ده او یوازې د روان کال په 9 میاشتو کې د دې صوبې دننه د وژل شوو خزو شمیره 212 تنو ته رسیدلې ده چې په کې 44 مېرمنې یوازې د غیرت په نوم وژل شوې دي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند سیاستوال شاهد خاقان عباسی دا وکړی چې په هیواد کې جمهوریت له خطر سره مخامخ دی. عباسی وویل چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شاهباز شریف د احتساب په بیاساسه تورونو ځورول کیږي او بندي شوی دی. عباسی دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې نن په لاهور کې احتساب عدالت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شاهباز شریف د کوټ لکپت زندان ته د استولو امر وکړ.
د امریکې لخوا د اوکراین لپاره ځانګړي استازي کورت واکر ویلي چې روسیه باید هغه اوکراینی سمندري سرتیری خوشې کړي کوم چې په نومبر میاشت کې په کرایمیا کې د کرایمیا په بندر کې نیول شوی وو.
د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په چابهار ښار کې نن 14 سوي چې درې تنه پکې وژل شوي او زیات شمیر پکې زخمیان شوي، خو د زخمیانو کره شمیر لا نه دی څرګند. رپورټونه وایي 14 د پولیسو یو مرکز ته نږدې شوی ده، خو د برید ذمواري تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې.
د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج هیربرت واکر بوش جنازه به نن د ټکساس ایالت په هاستن ښار کې خاورو ته وسپارل شي. پرون یعنی د چهارشنبې په ورځ د هغه تابوت د واشنگټن په وخت د سهار په 10 بجو د کانګرس د مرکزي دهلیز څخه د رسمي مراسمو لپاره د واشنگټن لوی ملي کلیسا ته انتقال شو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس بیا هم ځینو رپورټونو ته ستاسو پام راګرځو. په پاکستان کې پر انتخابي نظام کارکونکو سازمان فافین وایي د روان کال په عامو انتخاباتو کې د ووټونو د نتیجو په فارمونو کې په لویه کچه درغلي ثابتېږي او د هیواد په 8000 انتخاباتي مرکزونو کې 95% فارمونه مستند نه دي. فافین دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو هم په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولي وو. تفصیل یې له اسلام آباد د پیر ولایت شاپ رپورټ کې اورو.
د تنظیم لخوا جاری کړل شوی تازه شمیرو تر مخ انتخاباتو کې پولینګ سټیشنو باندې انتخابی نتیجو سره تړلې 15 فارم په ډکولو کې په لوی کچه بې ضابطګۍ مخې ته راغلي دي. رپورټ زیاتوي چې دغه مهم فارمونو د غیر مستند کېدو تر ټولو زیاته شر بلوچستان ایالت کې 98% پاتې شوې ده او دغه شان سند ایالت کې 90 او په خیبر پښتونخوا کې 95 او پنجاب ایالت کې 94% فارمونه غیر مستند پاتې شوي دي. او د فافین یو چارواکي نصرالله ډیوري ډیو توای چې دا اوس د سیاسي ګوندونو او اړوند ریاستي ادارو مسولیت ته چې دوی د رپورت باندې انتخابي نتیجو په حق له ست اګلار خپلوي.
د فیفن چې کوم فاینډینګز دی پاس چې دا د 15% فارمانو باندې د دې دغه دستخط نسته او یا چې دستخط کې چې رستانو دا کمپلیټ کوم شان چې په کار دي په فارم باندې هغه نسته. سات بنیادی تور باندې زموږ دا کار نه دی چې موږ په دې نتیجه وباسو. مز څنګه کار دا دی چې موږ کوم د الیکشن کوم قوانین دي دا قوانین ته موږ دا ګورو چې چیرې ایرېګولریټیز خونه دي سوي.
دا په داسې حال چې د پاکستان لوی شمیره کې سیاسي ګوندونه دغه انتخابي نتیجو منلو نه انکاري دي او د دوی لخوا د پارلمان دننه او بهر احتجاج وروسته حکومت او مخالفه ګوندونه دغه انتخابي نتیجو په لټون لپاره یو پارلماني کمیټي هم ټاکلې ده. او فافین رپورت باندې خپل خبرګون کې د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند قائد نواز شریف ویلي چې دا رپورت د دوی بیانیې ته تقویه ورکوي. اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم ویلي چې د دوی ګوند په هیواد کې د بل یو انتخاباتو لپاره چمتو دی او انتخابي نتیجو نه انکاري. بل عوامي نشتل ګوند مرکزی لیډر حاجی غلام بلور وایي چې د سره د پاکستان هغه طاقتور ادارو سترګې غړېدل پکار دي چا چې د عمران خان وزیر اعظم جوړولو لپاره خپل درناوي هم د لاس اور کړی دی.
نور خلکو
بلخوا د پاکستان د انتخابی کمیشن ویان ندیم قاسم د فافین رپورٹ نه خورشوی تاثر ردوی او د دریس پلوی چې په اصل کې دغه رپورٹ کې د ازل انتخاباتو کې د تیرو انتخاباتو په پرتله د خوالی پخلی شوی دی.
صرف یہ کہ فارم 45 جو ہے اس پہ پولنگ ایجنٹ کے دستخط نہیں ہیں, کیونکہ اس پہ کہیں پہ بھی کالم نہیں بنا ہوا کہ فارم 45 پہ پولنگ ایجنٹ کے دستخط ہوں گے.
دے وائی چی فارم 15 سال ویختم باندے دا پولنگ ایجنٹانو دا لاسلک کی دولا پارا بلا زانگڑ خانہ نوا. خود اگر طول فارمون انتخابی کمیشن عملے دا انتخابی کاندیدانو دا ایجنٹانو پا موجودگی کے ڈک کڑی دی او دا ندیم قاسم پا خبر دا فافین پا ریپورٹ کے ہم دا سرگندو نشوی دا. دا پاکستان انتخابی قانون ترمخ پولنگ سٹیشن باندے لومبے نتیجے دا فارم 15 سال ویختم باندے دا انتخابی کمیشن افسر او پولنگ ایجنٹانو لاسلک کی دل لازم دی. خو فافین ریپورٹ ترمخ دا ملی اسمبلی پولنگ سٹیشنو باندی آواز درے سو درے اویا پولنگ سٹیشنو باندی دغا قانونی کاروائی سر تر سولی شوی دا. او فافین رپورٹ عکس العمل کی دا حیواد بل یولوی حکومت مخالف پیپلز گن مرکزی لیڈر فرحت اللہ بابر ویلی چھ دے سر با حیواد کی دڑوان دن موجود بے ثباتی لانو رحم زیادتی گی. او فرحت اللہ بابر پا دے اڑد انتخابی کمیشن سپیناوی ہم رد کڑے دے.
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری مش پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې ورستوي کې ویلی وو چې له مخالفو ګوندونو سره د مفاهمت پر ځای به د قانون سازی عمل د صدارتي فرمانونو لاره ترسره کوي. د پاکستان یو لوی اپوزیشن ګوند په دې باندې سخت خبرګون څرګند کړی دی. تفصیل یې له اسلام آباد د ارشد حسین پر رپورټ کې اورو.
د مخالف پیپلز ګوند مشرانو سینیټر شیری رحمان، فرحت الله بابر او نیر حسین بخاری ویل چې د وزیر اعظم عمران خان دا بیان سرګندوي چې هغه د هیواد د آئین نه ناخبره دی. د اتلسم آئینی بدلون وروستو د حکومت په پارلیمان کې د قانون جوړولو پر ځای د صدارتي آرډیننس د لارې د قانون سازۍ د عمل مخ په وړاندې وړلو طاقت ختم کړی شوی دی. په دې موقع د سینیټر شیری رحمان وینا وه چې په قومي اسمبلی کې د پارلیماني کمیټیانو د جوړولو پر ځای حکومت د صدارتي آرډیننس وړلو خبرې کوي او خبرداري ورکړي چې حکومت په زور د قانون جوړولو هڅه وکړه نو د سخت عکس العمل سره به مخ شي.
بالکل ہاتھ اٹھا لیے گئے ہیں اور پھر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب ہم پریزیڈنٹ کے ذریعے آرڈیننس لے کے حکمرانی کریں گے. تو اس قسم کی حکمرانی کو ہم رد کرتے ہیں اور واضح طور پر کہہ رہے ہیں ہماری مضبوط اپوزیشن ہے سینٹ میں, نمبرز اتنے ہیں کہ ہم جب چاہیں ان کے آرڈیننس کو, شاید وہ رولز پڑھ نہیں سکے ہیں. تو قانون سازی اس طرح نہیں ہوگی, پارلیمان کے ذریعے ہوگی. اور اگر ہم پر بلڈوز کی گئی کوئی بھی اس قسم کی طریقہ کار یا کوئی بھی قانون تو ہم اس کا واضح رد عمل دیں گے, دونوں ہاؤسز میں دیں گے, لیکن ایک میں تو ہماری اکثریت ہے.
حغوائی حکومت د قومی اسمبلی او د سینیٹ د چلولو نه لاس پورته کړی دی. حکومت تش په پارلیمان کې کنزل وینای او په مخالف ډلو ټکونه کوي او د پارلیمانی کمیټیانو د جوړولو نه هم لاس پسر شوی دی او وایي چې اوس به د صدارتي آرډیننس د لارې حکومتي چاري چلوي. د حکومت دا طرز عمل ردوي او چې کله وغواړي نو په سینیټ کې د دغه آرډیننس مخه نیولی شي. دغه خبری کانفرنس ته د وینا په موقع د پیپل ګوند یو بل مشر نیر حسین بخاری وینا چې د پاکستان د آئین لاندې وزیر اعظم د صدارتي آرډیننس وړاندې کولو تجویز نشي ورکولی او که حکومت د آرډیننس د لارې د دولتي چارو چلولو هڅه وکړه نو په پارلیمان کې به د سخت مزاحمت سره مخ شي. اخوا د خبری کانفرنس په موقع فرحت الله بابر د وجل شوي پښتون پولیس افسر طاهر داوړ د مقدمې د شفاف پلټنو غوښتنې کړې دي.
لیکن طاهر داوړ کی بیوا اور ان کے بیٹوں نے خاموشی اختیار کی ہے. دس از اے ڈیفننگ سائلنس آف دا امیڈیٹ فیملی آف طاهر داوړ. آئی وڈ آسک دا گورنمنٹ ٹو لسن ٹو دس ڈیفننگ سائلنس, ٹو ہیئر ٹو دس ڈیفننگ سائلنس, اور انویسٹیگیشن ایسی ہو کہ فیملی کو, ان کے بیٹوں کو, ان کی بیوا کو قابل قبول
هغه وای 13 ورځ مرکزی حکومت د طاهر داول کورنۍ ته د 2 کروڑ روپو ورکولو اعلان کړي د هغه رور حکومتي امداد قبول کړي او په تحقیقاتي عمل هم خپل رد عمل ورکړي دي خود طاهر داول تبر او زامن خوله بند ساتل دا او زه د حکومت نه غوښتنه کوم چې د هغوی دغه خاموشي ووري او داسې تحقیقات وکړي چې د هغه کورنۍ ته د منلو وړ وي سرګند دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیر ګل پرواز یو شخصي ټي وي چینل سره مرکه کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د هغه اتحادیان د قانون جوړولو لپاره په سینټ کې اکثریت نه لري او هغوی به د مخالف ګوندونو سره د مفاهمت پر ځای د صدارتي آرډیننس د لارې د قانون جوړولو عمل په مخ کې بیایي اخوا د عوامي نېشنل پارټي ویان زاید خان ډیو ریډیو سره په خپل مرکه کې په وزیر اعظم عمران خان باندې د هیواد د ادارو د خرابولو تور لګولې او وایي چې اوس خلک د ادارو په غیر جانبداري ګوتی اوچتوي
یو سړی تر اوسه پوری پارلیمنت ته رانشي د پارلیمنت کې د سنټ د نېشنل اسمبلی استنډینګ کمیټې نشته چې هغه قانون سازي وکړي نو چې یو سړی قانون سازي نشي کولای نو به ملک څه ترقی او څه خوشحالي به ورکړي همدغه خبرې به کوي او دوی همدغه کوي چې دوی به تختي ولې چې دوی
دغه رنگ د مخالف مسلم لیگ نون غړي احسان اقبال د وزیر اعظم دغه بیان د پارلیمان بیزتی او سپکاوی ګرځولې او وای چې د صدارتي آرډیننس د لارې قانون جوړول صرف په بیړني حالت کې کیږي ارشد حسین وایس اف امریکا دی ریډیو اسلام آباد
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
دونکو خبرونه دوام لري په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو د مهال زود یو اقتصادي راپور ولورې ته چې د پاکستان او هند ترمنځ چې په کار وکم تجارت مخ په وړاندې لا شي هغه کچه ډیره زیاته ټیټه ده د کومو پیسو چې ورته ټاکل شو و د هغې نه دغه کچه یا د کاروباري یا د تجارتي لارو دغه کچه ډیره زیاته ټیټه ده او دا خبره په پاکستان کې یو سینیئر جرنالیست فدا حسین او روستی راپورونه هم دا په ښکاره ښکاره کوي نور تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي الیاس خان په دغه راپور کې
رپورٹ وای چې د یو شمیر خندانو لکه د سیزنو بای بی تولی د تجارت خرچه او بی باوری لوجی نه صرف د پاکستان او هند ترمنځ تجارتی حلې ځلې اغیزمند کیږي بلکې د سیمایي تجارت هم ډیر زیات اغیزمند کړي دي خبر اعلان سره د خبرو تر په محل د نړیوال بانک اقتصاد پوها او د نړیوال رپورٹ لیکون کی سنجی کتوریا وای چې ته غنی چې باور یا اعتماد سره تجارت مخ په وړاندې زی او تجارت سره باور په یو بل باندې انحصار او د امن کې زیاتیږي او زیات اکړه چې پاکستان لخوا کرتارپور پوله پرانستل بعد هند او پاکستان ترمنځ بې باوري راکم کړي د اووی چې پالیسی خندان کمول او تجارتی خرچې محصول او د نرخونو راکمول سره تجارتی حلې ځلې زیاتې دي شي دیو ریډیو چې د اقتصاد پو او سینیئر جرنالیست فدا حسین نو پختل چې دواړو رقیب هیوادونو ترمنځ د کشمیر شخړې تر څنګ تجارتی حلې ځلې څنګه زیاتې دي شي نو هغه وایي
اصل مسله خو ده څنګه چې ورلد بانک هم خپل پورتګاس اصل مسله خودلته مستراس ته د دې مستراس نه بیا دا بیریر چې دی دا رکاوټونه چې کوم دی دا کې مستراس ته وجې دي بل دا راځي د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم دی نو مستراس ته څه ته وجې دی هغه د کشمیر ته وجې دي مستراس خو با ختمول غواړي چې د مستراس د ختمې لپاره دا ده چې داونه داسې پورته شي انیشلی دوه طرفونه نه وس خو پاکستان دی وخت داسې ښکاری چې پاکستان ویلینګ دی عمران خان صاحب وی او ارمی چیف هم دا راور کوي انډیا سره چې کوم دی زموږ تعلقات هم خوشي او ټریډ هم خوشي خو هند بیا دا سی پازیټیو دا ناراضی هغه خپل یو کنسرن دی نو دا یو بد قسمتي دا چې سیاسي چې کوم دغه دی لیډران دی هغه خپل لیډرشپ نشو کوي او بل د کشمیر مسله نو کشمیر مسله هو تر اوسه پوری چې کوم دی تجارتی به باندې لګولې هغه باندې خو په انډیا باندې اثر نه کیږي زما خیال دی یو ځل د چانس ورکی تجارت کولو شي دې شي بیا په کشمیر باندې حل ځلې وشي او هغه مسلې ته حل کېدو ته پرمختګ وشي
پر رپورت کې وړاندیزونه شوی دي چې حساس فیرستونه او اضافي ډیوټیانې د ختمې کړې شي چې د غرنګ سویلي آسیا کې د آزاد تجارت لوسنامه مخ په وړاندې لاړ شي هم د غرنګ بنیادی اډانه جوړول سره سره په سیمه کې د معلوماتو تبادله او سیمه یو بل سره د سړک او هوایي جازونو په ذریعه تړلو او د پلو پرانستل به د سویلي آسیا حقيقي تجارت توان مخ په وړاندې راولي الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان د قانون وزارت او عدالت وایي د سیول یا ملکی چارو په اکټ کې د بدلون په برخه کې د وکیلانو د اتحادیو لخوا له خنډ سره مخ دي. خو دا چې د وکیلانو اتحادیې د ملکی چارو په اکټ کې د بدلون په اړه څه اندیښنې لري، په دې اړه نور تفصیل له پېښور د حمیدالله په رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا د سیول پروسیجر اکټ د کال 2013 د ترمیمي قانون په عملي کولو کې حکومت او عدلیه دا وخت د وکیلانو د مخالفت سره مخ دي. په سواد بار کې د دې ترمیمي قانون پر ضد احتجاج شوی دی او د پښتونخوا د های کورټ بار عمومي سیکرټر اډوکیټ یاسر هټک وایي په دې مسله د پښتونخوا لوی واړه ټول بارونه د اندېښنو ښکار دي. یو کال شو چې د سیول مقدمو د زر فیصله کولو په غرض صوبائی حکومت د صوبې د عدالتونو په طریقې کار په دې زوړ قانون کې بدلون کړی دی. خو د ملګرو ملتونو د پرمختیا د ادارې لخوا دا اونۍ وویل شو چې په تیر یو کال کې یو سیول مقدمه هم د دې نوي ترمیمي قانون لاندې وانه ورېدې شوه. د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي د قانون په عملي کولو کې د عدلي او وکیلانو سره مشاورت روان دي.
خو اوس دا غي بیا امپلیمنټیشن اړخته مونږ زو سم مسلې به د عدالتونو د اړخ نه غویم دا وی چې مونږ سره عدالتونه کم دي، مونږ سره ججان کم دي، اب حکومت ان شاء الله ورکي. یعنی یو فکر دا دی چې پاکستان کې هر یو جج چې دینو دا شپږ سو کیسونه یو جج اوري. نه ان شاء الله هم په دې مونږ کار کوو چې مونږ تیر ځل لا قانون جوړ کړ، دې ځل ان شاء الله مونږ په کال نیم کې مونږ دا کوشش وکړو چې مونږ دا سیول عدالت کم چې کیسونه دي چې دا مونږ په کال کې دنه دنه داسې طریقې کار جوړ کړو چې هغه بیا حل کړي شي.
وکیلان وایي په دې قانون کې شوي بدلونونه د انصاف ورکولو په ځای د نویو کیسونو د جمع کېدو یا په روانو کیسونو کې انصاف ورکول متاثره کولی شي. یاسر خټک وایي په زوړ پروسیجر اکټ کې کوم کمی نه و، خو عدالتونه په خپلو فیصلو عملي کولو او د مقدمو په دوران د انتظامی محکمو او د عدالتي نظام لخوا د مقدمو سره تړل شوي فعالیتونو زر تر زره ترسره کولو کې خنډان لري کول پکارو. خو بل وکیل بابر ایاز وایي په پروسیجر کې یو بدلون دا هم دی چې عدالت ته د مقدمه راوړلو وړاندې پریکین د وکیل په موجودګۍ کې خپل کیس د شخړو د هواري په مقامی کونسلو کې د جرګې د لارې حل کولو لپاره مفاهمت وکړي. دی وایي داسې کول په هغه زرګونو زړو کیسونو کې نشي کېدی چې د کلونو راسي عدالتونو کې اوریدنې ته پراته دي.
پدې باندې موږ خپل هم ټول کنفیوز یو. کوشش دا دی چې دا آلریډي لکه کومې ټنډنسي مقدمه پرتی دي نو دا غیر هم دا اختیار واغستل شي. نو هغه باندې وکیلانو تلفظات شته دا سپیډ دی باندې ټول غواړي، خو لا فلال وکیلانو سره دا ملګرتیا نه کوي.
په رستیو کې د پیښور د ضلعي عدالتونو ججانو هم په دې اهمه مسله خپل منځي مشاورت کړی دی. خو وکیلان وایي دوی حکومت ته یو وړاندیز دا هم کړی چې په غلطه مقدمه راوړلو دی د کیس په اخر کې ججان په خپل فیصله کې په داسې کوونکي فریق د جرمانې د حد زیاتولو د لپاره په متعلقه قانون کې بدلون وکړي. حمید الله، ویو وی، ډیو نیوز، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شئی.
پتہ دا وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام.
ہیر یہ نکڑے
د بلوچستان کوټه خار ولوري ته چې د کوټه استوګن فیض الله کورنۍ دا کوي چې د پولیس لوري په وحشي توګه د وهلو وروسته وژل شوی دی. د پولیس ایس ایچ او په شمول د شپږ تنه پولیس له دنده ګوښه کړي دي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور په خپل راپور کې.
د پولیسو له لوري په تشدد کې د وژل سوي کس پیژنګلوي د فیض الله په نامه باندې سوې ده چې د کوټي پر ګای خان چوک باندې د پولیسو ګرځنده ایګل سکواډ د غیر قانوني وسلې په تور کې نیولی وو. بیا یې د پولیسو تاڼې ته بیولی وو. د وژل سوي ورور خبري رسنۍ ته وویل چې پر ده باندې ډیر زیات تشدد سوی وو. تیره ورځ د شالکور تاڼې د زارګنجي له ناکې څخه دوه نیمې بجې نیولی وو چې تر یوولس بجو پورې له دوی سره وو. له ده څخه یې جامې کښلې وې او دا یې په یخ کې تړلی وو. بیا یې موږ ته په نیم مرده حالت کې په لاس راکړی چې وضع یې ډېره خرابه وله. دی په هسپتال کې و چې پاک ورسېدی. اوس ډاکټرانو موږ ته وایي چې راپور راسي بیا به یې ګورو چې د ده مرګ له څه څخه سوی دی. د کوټ ښار د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چې موویل چې دوی د شالکوټ د تاڼې ایس ایچ او او دغه ډول د ایکل سکواډ شپږ پولیس یې له خپل منصب څخه ګوښه کړي دي. و بل لور ته بیا دلته د کوټ ښار د زرغون آباد په سیمه کې له یوه لس کلن ماشوم سره جنسي تیری سوی دی. د زرغون آباد د پولیسو د تاڼې ایس ایچ او وویل چې په دغه پیښه کې دوی دوه کسان نیولي دي چې په نیول سوو کې د دغه حالت یو ماما هم شامل دی. په بلوچستان کې د ماشومانو د تشدد پیښې په تیرو وختو کې هم رامخته سوي وې. د روان کال د اکتوبر په میاشت د پولیسو یو عسکر لاتو ماشومانو د جنسي تیری په تور کې دوه واره د اعدام سزا ورکول سوله. غیر دولتي موسسه سایل وی چې د روان کال له جنوري څخه بیا د جون تر میاشت د دوی په خبره سي په ټوله پاکستان کې 2322 پیښې د ماشومانو د تشدد په ضد بیلابیل پیښې رامنځته سوي دي. غیر دولتي موسسه سایل وی چې د دغه سروې پر بنسټ باندې چې په پاکستان کې هر ورځ 12 ماشومان د تشدد له بیلابیلو پیښو سره مخامخ کیږي. په دې کې د ماشومانو د اغوا پیښې 440 او دغه ډول د جنسي تشدد د هڅې کولو پیښې بیا تر 360 زیاتې دي. سایل ان جی او وی چې سږ کال په پاکستان کې له جنوري څخه بیا د جون تر میاشت 50 د ماشومانو د ودونو پیښې هم دوی ریکارډ کړي دي. په 2322 کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 45% له نجونو سره او 40% الکان له تشدد سره مخامخ شوي دي. غیر دولتي موسساوی چې د ماشومانو د تشدد 15% په پنجاب کې 25% په سند کې 3% په خیبر پښتونخوا او 2% په بلوچستان کې راپور شوی دی. سایل وی چې د ماشومانو 40% پیښې په ټوله پاکستان کې په کلیوالو سیمو کې رامنځته شوی دی او دغه ډول 40% بیا په ښارو کې ریکارډ کړل شوی دی. غیر دولتي موسسه د ماشومانو د تشدد د پیښو په کلوي یو کم نیوي پیښې په تاڼو کې ریکارډ کړل سوي دي او دغه ډول په دوه ډیرس پیښو کې بیا پولیسو د ثبت کولو څخه انکار کړی دی. د غیر دولتي موسسې له لوري ویل سوي دي چې یو سل شپږ نیوي کیسونه رجسټر بیا هغه دي چې هغه په خبري رسنۍ کې ذکر نه دی سوی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دې خبری خبرونه رپورټونه هم دومره په څو شیبو کې به له تازه خبرونو سره راستنیږو او له خبرونو وروسته هم چیرې ځای ما د دې خبرونې د هیلو وی او ای د روانو چارو خبرونه به وي چې کوربه به پیر زبیر شاوی او نن هم د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د وروستیو نیول شویو کسانو چې په کوهاټ کې نیول شوي وو د هغوی د خوشې کېدو په اړه به په دې خپرونه کې خبرې کېږي. له موږ سره اوسئ.